کابل کې د ماشوم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشومانه خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستو مددي مجله د سر موضوع ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان باندې 15 بریدونه شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سولې مرکزان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او د بلاروس د اپوزیسیون مشر وایي د بریا لپاره د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا اوبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې یې پرې پلوري. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانستلو وروسته یوه ولسي غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې انشاءالله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه مې غوښتنه داده چې سږکال زکه چې کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت او په ټینګه یې مدیریت.
کمال خان بند نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو دو کلونو کې پر کمال خان بند 15 ترهګریز بریدونه شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي د دغو بریدونو له کبله 9 امنیتي ساتونکي وژل یا ټپیان شوي او 28 نور د دوی په ټکو د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. آریان دغه راز ادعا کړي چې پر دې بند 90 بریدونه شن شوي او دغه راز هغه 4 کړي ماینونه هم کشف شوي چې د بند شاوخوا ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدګرو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تېره شپه په واشنگټن کې هډسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم بیا ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوش شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسین زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې لیږدول کېدل. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 13 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکي حکومت مشره سانسوچی زندانی شوه او د دغه هیواد چارې پاوز په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا لپاره اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زندانی شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا چخانوفسکایا چې دا محل په تبعید کې د وایي د بریالیتوب په هدف دغه هیواد کې د مظاهرو دویمې څپې ته اړتیا ده. چخانوفسکایا په یوې ویډیویي وینا کې چې پرون د مارچ پر 23 خپره شوه د خپل هیواد خلکو ته ویلي موږ باید د بریالیتوب مسؤلیت پر غاړه واخلو. له تېرې اګست میاشتې راهیسې چې بلاروس کې الکساندر لوکاشینکا ځان ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان کړی دغه هیواد کې اعتراضونه روان دي. مظاهره کوونکي د لوکاشینکا استعفا غواړي او د بیا ټاکنو غوښتنه کوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یوه تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی د لوبې بدلوونکې یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید-19 ناروغۍ سره په مبارزه بوختي. په بریتانیا کې د کریسټی لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 1. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 12. کندهار کې به هم اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې 10. مزار شریف اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 14. او جلال آباد کې اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې 10.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. هغه په دې مراسمو کې د وینا پر مهال وویل
نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
افغان ولسمشر دغه راز وایي چې په افغان سولې کې د ښکېلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپله مسیره نسي راګرځولی. هاخوا د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یوه کال کې نږدې 10,000 کسان په نري رنځ ناروغۍ د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسوکوله چې نري رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات پراخ.
دا به هم وایي چې کرونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. دا مجله متشپښ نیمه بجو ده. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مې ویل، نن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمن پرانستل سو. د اوبو دغه ستر بند د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرانست. کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د دغه ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومترۍ په اندازه واټن کې پروت دی. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کمال خان بند پرانسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول شي.
ویاړ لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورو. آب به مؤثرترین شیوه باید مدیریت کړي. نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډېرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه پنځه چنده لس چنده ډېرتر کېږي.
ښاغلی غنی وویل ډېر ژر به د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکي اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان بایس مردم چې چشم خود مدیریت کنیم.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاعي مردمی از ای بندوس.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات دې له منځه نه وړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند د ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومترۍ په اندازه واټن کې پرته ده. دا کمال خان بند کار په 1935 کال کې پیل شوی وو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 16 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سیند وبو د امو سیند تبهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاونډ کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثرو سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دی، او ډېر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کره شمېره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرهنګي سلاحکار شاه حسین مرتضوي نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ترڅ کې 9 کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي.
دوستانو، اموریدل چې نن افغان ولسمشر د پنیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسما پرانسته. دا د افغانستان د اوبو یو له لویو بندونو څخه دی. د همدې بند د اهمیت په اړه نور جزئیات مې په د جرمني په بون ښار کې د پراختیايي تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه وپوښتل. هغه وویل
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډېره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي، او زمونږ اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادراتو یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي، نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتې دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاس راوړنې لرلی شي، هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې هغوی هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوټینشیل په نورو منطقو کې شاید کم وي. مثلا که ته مشرقي وګورې، شاید هلته برقی پیداوار منگول لرلی شو کنړ کې مثلا، خو شاید دوه نظمه کوم دلته نه لرل چې او خړو بوله شي. د دې باندې اهمیت پدې کې دا په هم زمانه ام برق تولیدي او ډیر غټ مقدار غټه ساحه د ځمکې هم د اوبو لاندې راوستل شي. او بل خبره دا چې د دې هغه سټوریج کیپاسټي یا ذخیره اندازه چې دا غم ډیر زیات نور او په نسبت باندې. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین د طبي تور وګورا به یې کې واغې ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت د دې نه مګ کیږي چې شاید نور په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب د اوبو اداره خو زما فکر باندې شاید مصرف هم په نور په اندازه کم راتلو، او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتله له سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورم تاسو نه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د یو هیواد دی چې په عموم کې په 15 تقسیم دی. څلور ورځې چې دي هغه ګاونډي مملکتونو شریک دي. مثلا د هغې اوبه تولیدي په افغانستان کې خو ګاونډي ملکونو ته ځي. یو حوزه داسې ده چې هغه شمال از چې هغې اوبه داخل په افغانستان کې ختمېږي. نو یو د کلیدي لاملونو د مشکلاتو لامل چې په افغانستان کې هغه د دې اوبو چونکې دا ګاونډي هیوادو ته بهیږي، هغه امنیتي مشکل دلته ایجادېږي. که تاسو وګورئ دغلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې، کلچ د بخش آباد خبرې کړې، کلچ کجکی اوازه غړا شله، نو حتی د ایران د جمهور هم خپل پیغامونه ورته وتلات خارجي هم خبرونه ورکړه. تقریبا هر هفته د هغوی په پارلمان کې هم پرې باندې بحث کېږي. هم دغه شان پاکستان سره په ګاونډ کې، دغه شان د آسیایي میانه سره چې کوم شراکت لري د اوبو برخه کې، اکثره سرحدي منطقو کې زموږ مشکلات ډېر دي. او دغه یو وجه دغه اوبه دي چې د ګاونډیانو ته بېږي، نو که چېرته بندونه جوړ شي دا اوبه داخل کې ساریږي او داخل کې باید به مصرف کېږي، او هغه ملک ګاونډي وادونو ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه به کمیږي. طبعا ځکه باید موږ خپل ضروریات پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې. نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې، یو هغه دی امنیت دی، خپل سکیورټی ده. په دویم برخه کې چې دی، موږ په دې برخه کې څېړنو ته زیاتو څېړنو ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړی شو. اکثره مطالعات چې دي هغه سابق شوي دي شاید، او شاید اوس لپاره ډېر زاړه، نو باید پرې برخه کې نوې تحقیقات وشي. او بل درې مغز چلن چې په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي، لپاره چې سرحدي اوبو کې بین المللي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک، نه آسیا پراختیایي بانک، نه کوم بل بانک کولی شي په دغه کې انویسټمنټ وکړي یا په هغه کې مصرف وکړي، چونکې سرحدي مشکلات جوړیږي او د ملل متحد عضویت لرلو په خاطر دا مملکتونه بیا کولی شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي. نو دغه درې غټ لاملونه چې افغانستان کې د بندونو جوړېدو کې یو چالش په حیث باندې مخترات لري، چې راځي نورمال هم روان دي.
د جرمني په بون ښار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز تر محقق ډاکټر فضل الله اخترو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو ماشمنه خبری مجله اوري. دوستانو، د کمال خان بند پرانستو په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني د سولې بهیر په اړه هم په خبرو کې اشاره درلوده. د افغانستان ولسمشر وویل په افغان سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان له خپل مسیر نسي راګرځولی. شغلی غني دا خبره نن وکړه. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالر په ارزښت تاسیسات وران کړي دي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. نور حال
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د جمهوریت په رهبرۍ کې اوسنی یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د کمال خان بند د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې له خپل دریځ څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یووالی رامنځته شوی د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري، نو ځکه موږ هغه وله نه یو چې باد ته کږه شو. آوازې دي، غږونه دي، طرح راځي افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگتن یو طرحه شریکه کړې وه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغې مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانستی کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف ومایل شي.
دغه خبر از ردوم دی وای سی دی یو میلیارد اندازه تاسو ته زیان رسیدلی. موږ له خوانه پیجی کیم قصدن تاسو ته زیان نه رسیږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې د را روانې میاشتې په بهیر کې به یو ځل بیا دواړه لوري د افغان سولې په اړه ترکیې کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات څومره چټک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. دوستو، د روغتیا برخې ته ورسو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغۍ د اختکېدو له امله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن له نری رنځ سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د عامې روغتیا له وزارت سره د نری رنځ ناروغۍ د کنټرول او درملنې په برخه کې همکاري کوي. نور جزئیات زموږ همکار پر راپور کې.
په افغانستان کې لا هم په نری رنځ د ناروغۍ د اختکېدو او له امله د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اختکېدو له امله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پورې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وسو کولې چې نری رنځ ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محرومو ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخ، او د هغې تر څنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنځ 6,000 پیښې ثبت شوي او دا د په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 5 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنځ ناروغۍ پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنځ د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نوراقا زاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنځ د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډېره برخه یې ښځې جوړوي. خو دی وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوې د هیواد ته راوړل شوي چې په 2 ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنځ د درملنې امکانات موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې پر وینې نه کلنې انجلۍ د جنسي تیري عاملینو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. دغه کمیسیون پر یادې ماشومې جنسي تیري غندلې دی. پرون سه شنبه د وینې نه کلنې ماشومې کورنۍ ادا کړې چې په کابل کې یو کس پر جنسي تیري کړې. د کابل پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې تورن شخص نیولې او تیرنې ترې روان دي. نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
په کابل کې د یوې نه کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومه یې د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړی ته استوله، خو هغه ورباندې جنسي تیری وکړ. د دې نجلۍ اما وایي تورن کس یې پولیسو ته ورپېژندلی دی.
لومړی ورځ وه تللی وه چې نوم لیکنه وکړي او درس ووایي چې هغه سړی دا کار په حق کې وکړ. بیا مو دا ماشومې ته وویل چې مخکې شه او دا سړی موږ ته راوښیې. ولاړو او هغه کس مو وموند. همدغلته د ماشومې پلار هغه کس ښه ووهه. بیا مو حوزه راوغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دغې ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضیې د قضای کولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو او رسنیو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ داسې وایي:
په کلکه خندو له عدلي او قضایي ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلي او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومنداني وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلي او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل:
په دریمه ناحیه کې د یوې کورنۍ د ادعا له مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی، دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څېړنې ختمې سوې نه دي، خو د څېړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلیه او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 34 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیری، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زوره د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادی رادیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
سوژا خلاصدای رادیو ری دوستان ازادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو ته ماشم تر وو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر سلا شهر 15 صفه خبرونه لري. د پروګرام پر وسې شیبو کې یو نړیوال راپور لرو. کورونا او بعد اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. د دې تمه ده چې نن د او وشتغړ هیوادونو د ټولنې خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کوم هیوادونو به څومره واکسین واردوي. نور تفصیل احمد شیبه راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووید-19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نږدې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 22 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزو واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
د ازادي راډیو درنو دوستانو ډیره زیاته مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سټ هم د خبرونه بیا واوري پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مجله زما همکار محمد